امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونو او د طالب وسلوال ترمنځ نښتې دوام لري چې له امله دغه ښار په کې سلګونه کورنۍ د وتلو په حال کې دي. د کندوز د چوک په سر باندې د ځانګړو قوو په شاوخوا سرتېري ټنګونه ولاړ دي. د چوک شوک لور کلو په عمومي چوک کې د طالبانو خوا ډزې کېږي. د کندوز د ښار په ځینو تعمیرونو کې اوس هم د طالبانو حضور موجود دی. د جګړې په اوږدېدو سره خلک د مشکلاتو سره مخ دي او خلک ښار پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندوز د ولایت چارواکي وایي چې دوی د ملا سلام په نوم د طالبانو یو مهم قومندان سره د ملګرو وژلی. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤولین بیا وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 40 تنه ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټپیان ټول مخکې وګړي دي. په ورته وخت کې د استقلال روغتون هم وایي چې دغه روغتون ته 14 تنه ټپیان وړل شوي دي. دغه حمله د دارالمان په سیمه کې د ولسي جرګې پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د انتحاري حملې په نتیجه کې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د سلام ازبک په نوم د طالبانو د یو مهم غړي په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د بهرنیو نتباو په مرسته د فراه ولایت مختلفې برخې محاصره کړي دي او کوشش کوي چې په ښار برید وکړي. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت جدي پام ونه کړي او کومکي عسکر ونه لګي. احتمال شته چې د ولایت د طالبانو په لاس ولیږي. د بروکسل په غونډه کې د نړۍ د شاوخوا 70 هیوادونو د استازو د ګډون وروسته اعلان شوی دی چې د افغانستان سره د 15 میلیاردو نه زیاتې ډالر مرستې کوي چې په دې کې د پاکستان 500 میلیونه ډالر هم شامل دي. د اروپایي ټولنې مشر فدریک مغیرانی اعلان وکړ چې دغه ټولنه افغانستان سره سږ کال 1.2 میلیارد یورو مرسته کوي. هغه هیله ښوده چې دا مرستې به د افغانستان په بیا آبادۍ کې مصرف شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د طالبانو نه غوښتي دي چې حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. جان کیری دا خبر نن په بروکسل کې د خبرو په وخت کړې دي. افغان حکومت له نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې په کور دننه بې ځای شوو او بیرته رستنو شوو افغان کډوالو په برخه کې د افغانستان سره مرستې وکړي. بلجیم کې پولیس وایي چې دوه پولیس ماموران د بروکسل په ښار کې د نوفر د چړې په گزار کې ټپیان شوي دي. پولیس ژوبل شوي دي خو خپل حمله کوونکي چې د هغه په ډزو ژوبل شوی دی. د جمهور ریاست لپاره د امریکا په انتخاباتو کې د کاندیدانو دومره سیالانو ترمنځ بېګا مناظره وشوه. د نوبل نړیوالې ادارې سږ کال د کیمیا په لړ کې د انسانیت لپاره د غوره کار کولو په سر دریو ساینسپوهانو هر یو جین پریدیسیو جیمز ټوریټ او پرینا ټیفرینکی ته د مولیکولر ماشینونو د جوړولو په سر جایزې ورکړي. دې کې یو د فرانسې، بل د امریکا او دریم د هالینډ تبع دی. د امریکا په جنوب کې د راغلي طوفان له کبله د هیټي جزیره سخته ځپل شوې. د میوتیو په نوم دغه طوفان د جزیرې برق او د ټلیفون نظام تباه کړی او پایتخت او د هیواد ترمنځ اړیکې هم ختمې شوې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مقام لپاره د کاندیدانو ترمنځ سیالي یو مهمه مرحله ته داخله شوې ده. د ملګرو ملتو د 193 غړو لخوا 15 غړو ته دا اختیار ورکړل شوی ده چې یو کاندید باراکي سره سلا شي. زیات احتمال دی چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې پخوانی مشر ښاغلی انتونی ګوتریوس دغه مقام ترلاسه کړي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دورتریتی چې په سپینو خبرو کول مشهور دی ګواښ کړی دی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف ختم کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. او د هانګ کانګ یو مشهور دیموکراسي پلوی مشر د دې نه مخکې چې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي د چین په غوښتنه یو څه وخت لپاره بندي ساتل شوی دی. او د جنوبي امریکا د هیواد کولمبیا مامورینو په کیوبا کې د کولمبیا د دولت د مخالفو انقلابي وسلوالو د استادو سره لیدلی دي او په دې غږېدلی دي چې څنګه به د دوی ترمنځ شوی د سولې تړون لاسلیک شي، ځکه چې د کولمبیا ولس د یاغیانو سره د دولت شوی تړون د رفرنډم د لارې رد کړی دی. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل. تر نورو موږ نورې خپرونې تاسو د انټرنیټ د لارې اورېدلی شئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو خبری خبرونه د غوږ یاستئ. لږ وروسته د ادبي درې په پروګرام کې مو نن ځوان او تکړه شاعر اسرار اتل ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې برخه واخلي. تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته لږ وروسته زنګ وهئ. خو اوس دا راپور درته نشروو. د ننګرهار په ولایت کې د قهر سیلاب دریم پړاو عملیات پیل شوي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه د داعش وسلوال پکې وژل شوي دي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
د پوځ ځانګړو ځواکونو د چینو لسولۍ په ځینو سیمو کې بیا ځلې له داعش سره خپل جګړه توده کړې او د تیرو درې ورځو راهیسې د دولت دغې مخالفې غاړې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوی کیږي. تازه جګړه د قهر سیلاب په نوم د هغو عملیاتو دریم پړاو ګڼل کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې دوه نیمې میاشتې وړاندې له ننګراره د داعش ډلې د نابودۍ امر کړی و. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قون اردویان ډګرمن شیرین آقا امریکا غږ ته وویل یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه داعش جنګیالي وژلي دي. درې ورځې کېږي چې موږ د عملیاتو دریم پړاو پیل کړی. د کمانډو ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د داعش یو شمېر مرکزونه د هوایي او ځمکنو بریدونو په پایله کې وویشتل چې شپږ نوي داعشیان پکې وژل شوي دي. هغه وایي په وژل شوو داعش وسلوالو کې د نورو هیوادونو جنګیالي شته او د دغې ډلې اووه مرکزونه یې ړنګ کړي دي. خاغلی فقیر وایي په عملیاتو کې د قاطع ملاتړ بهرني ځواکونه له دوی سره ملګري دي خو یوازې توپچی او هوایی ګزارونه کوي. تر اوسه موږ نه ده احساس کړي چې بهرني ځواکونه په عملیاتو کې پیاده له موږ سره برخه واخلي خو هوایی او توپچی اړخ کې زموږ ملاتړي دي. کله کله دوی په خپله د توپچی او تیارو بمبار کوي او کله سیلاب قول اردو ته ورکړي هلیکوپټرې چې زموږ سره دي بمبار کوي او زموږ دښمن خپل هدف ګرځي. خدا چین ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د تیرو درې ورځو عملیاتو په وخت حکومت یو شمېر سیمې له داعش وسلوالو نیولې وې خو له تېرې شپې راهیسې عملیات کوونکي ځواکونه د جګړې له کرښې راوتلي او د اسلامي دولت ډله بیا اوارې ته راښکته شوې ده. ملک کمین دا چین ولسوالۍ قومي مشر دی.
د پیخې مکتبه پورې تک کړی و دا خلک یو اندازې پورې خوکړې مې ویستلي وو کنه نو بیرته نن بیرته راپشا شوی داعش بیرته هغه ساحو ته چې کومو ساحو کې وو هغه زړو ساحو ته بیرته راغلی او یو څو اندازه خو خوکړې په اول سر کې چې کله دوی حرکت وکړه هغوی په جګړه وکړه مطلب پاسه نه اجازونه مانې مې شته لاندې نه مې شته.
که څه هم تر اوسه حکومت دا چین په عملیاتو کې د بهرنو ځواکونو د مخامخ جګړې خبره نه ده منلې خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې تېره ورځې په چین ولسوالۍ کې یو سرتیری لومړی ټپي او وروسته له ډېرو زخمونو یې ساه ختلې. اچین په ننګرهار کې د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمه ده چې د تیرو نږدې دوو کلونو په اوږدو کې د دغې ډلې پر وړاندې حکومت څو واره عملیات وکړل خو تر اوسه د اچین کوټ هسکی مین او نازیان ولسوالیو ګڼې غرنۍ سیمې د اسلامي دولت په ولکه کې دي. که څه هم په ختیځ کې میشتو افغان پوځیانو ویلي چې قهر سیلاب دریم پړاو عملیات به په ننګرهار کې د داعش ډلې د نابودۍ ښکارندوی خو معلومه شي چې وروسته څه پیښیږي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم درنو غوښتونکو د روانې خبرونې دویم او وروستی مطلب. د دارلمان د قصر په بیا جوړولو کې تر شلو زیاتې میرمنې د تکړه انجینرانو په توګه په کار بوختې دي. دا لومړی ځل دی چې د یوې لویې تاریخي پروژې په بیا رغونه کې معماری او د انجینری د کارونو پر مخ بولو کې زیات شمیر انجینران کار کوي. نو تفصیل د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په راپور کې اوري.
د دارالامان د قصر د بیا رغونې د پروژې د خزینه انجینرانو کاري ټیم د دې قصر په بیا رغونه کې له شلو زیات انجینران بوخت دي. په ټوله کې د دارالامان د قصر د بیا رغونې له شپیتو زیات تخنیکی ټیم دی. دا لومړی وار دی چې په عملی ډول په ساحه کې یو زیات شمیر انجینران په ګډه سره کار کوي. دوی وایي د کار ښه زمینه ورته مساعده ده او کولی شي د نارینه وو په څیر بې له کومې اندېښنې خپل کارونه په دغه پروژه کې پر مخ بوزي. معصومه دلجین د دارالامان د قصر د ښځینه مهندسانو مسؤوله ده. وایي غواړي د هغو ښځینه مهندسانو لپاره بېلګه وګرځي چې په ساحه کې له کار کوي.